Radio.
سلام ستړي مشه ده سهار او بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. د ریزه صفی الله ستانکزی مو د امیر احمد صافی په تخنیکی همکاری د ازادي رادیو د سهارنۍ خبرې مجلې ته خرغلاست وایم. نن یکشنبه د اسد 14 د اګست 15 ده. وړاندې په پروګرام کې اوري چې امنیتي چارواکي وایي په ننګرهار کې د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې زیاتې کړي. دفاع وزارت وایي دغه ولایت اضافي سرتیري استولي څو له پولیسو سره همکاري وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د امریکا په وړاندې صبر ختم شوی او غواړي په دوو امریکایي وزیرانو بندیزونه ولګوي. خو دا هر څه له خبرونو وروسته. مهم خبرونو سره ټکی دادی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په جاوزجان کې د داعش تسلیم شوی وسلوال د هغه ولایت ملکی ادارې ته سپارل شوی. د افغانستان د سولې ولسی حرکت د کابل ښار په غازی سټیډیوم کې سترې غونډې ته تیاری نیسي. او په ایران کې د مظاهرو په څلورمه ورځ د یو وګړي د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په جاوزجان کې د داعش تسلیم شوی وسلوال د هغه ولایت ملکی ادارې ته سپارل شوی دی. د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش پرون ازادي راډیو ته وویل چې د تسلیم شوی وسلوالو په اړه نوري پریکړې د جاوزجان د ولایتي چارواکو په لاس کې دي.
به معیارهای بین المللی دارای قوانین بسیار خوب مدنی
ای وای موږ داسې قوانین لرو چې په اسلامی او افغانی معیارونو برابر دي. موږ هغوی دولت ته سپارلی. د هغوی شمیر 250 تنه وو. دولت قوانین عملی کوي. د هغوی د مجازات او مکافاتو پریکړه له دولت سره ده. تر هغه منش په وینا تیره اونۍ د جاوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یا داعش 250 وسلوال ورته تسلیم شول. د جاوزجان د قوشتېپې او درزاب ولسوالۍ یو شمېر خلکو بیا پرون په یوه اعتراضي غونډه کې د تسلیم شوي وسلوالو د محاکمې غوښتنه وکړه. د جاوزجان امنیه قمندان فقیر محمد جاوزجاني د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د داعش تسلیم شوي غړي به د بشري ضد جنایتونو د ترسره کولو په تور عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت د کابل ښار په غازی سټیډیوم کې سترې غونډې ته تیاری نیسي. د دغه حرکت ویاند بسم الله وطن دوست پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې دا غونډه در رواني پنجشنبه په ورځ جوړیږي او هدف یې د ولسونو ترمنځ د سولې په اړه د خبرو پیل ده.
په دې غونډه کې به د افغانستان د مختلفو قومونو څخه خلک وي، مدني ټولنو څخه به خلک وي، دیني عالمان به وي. په دې غونډه کې به زموږ تر ټولو فوکس پر دې وي چې څنګه افغانان یو موټی شي.
بسم الله وطن دوستونه ویل چې وسلوال طالبانی وربللی خو وی ویل چې په غازی سټیډیوم کې غونډه ته د هغو سیمو خلک هم ورزی چې د وسلوال طالبانو تر واک لاندې دي. د سولې ولسی حرکت به د جمعې پر ورځ د افغانستان شمالي ولایتونو ته پیاده سفر پیل کړي. په میمنه ښار کې اول وار د میوې یو مارکیټ جوړ شو. د میمنې ښاروال احمد جاوید کیوان پرون شنبه په فاریاب کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل د دې مارکیټ له جوړېدو سره به د کروندګرو او باغدارانو زیاتې میوې خرڅ شي او په ښار کې به کثافات هم کم شي. د میمنې د میوې مارکیټ دکاندارانو په پانګوالو په خپل مالي لګښت جوړ کړی. د مارکیټ مالک احمد فواد پرون ازادي راډیو ته وویل دا مارکیټ یو اتیا دوکانونه لري. د فاریاب ولي ویلي د مارکیټ د امنیت په تامین کې د برق او د برق پرسولو کې مرسته تکوی. نړیوال خبرونه. په ایران کې د مظاهرو په څلورمه ورځ د یو وګړي د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. د ایران د پلازمینې تهران په ګډون په زیاتو ښارونو کې پرون خلک د خپل کمزوري اقتصادي وضعیت له امله د اعتراض څرګندولو لپاره لارو سړکونو ته راووتل. پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو له برحاله کېدو سره اقتصادي فشار ورځ په ورځ زیاتېږي. فارس خبری آژانس پرون شنبه وویل په کراچ کې یو وګړي له موټر پر خلکو ډزې وکړي او یو تن یې وواژه. فارس همداراز وویل په کراچ کې امنیتي ځواکونو شل مظاهره کوونکي نیولي. په تهران، اصفهان، شیراز، مشهد او د ایران په یو شمېر نورو ښارونو کې خلکو په ابتدا کې د ایراني ریال د نرخ د لوېدو په مارکیټونو کې د ګرانۍ او د اقتصادي کمزورتیا پر ضد مظاهرې کولې. خو په وروستیو ورځو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د مذهبي رهبرۍ پر ضد زیات شعارونه اورېدل کېږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي د امریکا د کورنیو چارو او عدلي پر وزیرانو شخصي بندیزونه لګوي. اردوغان ویلي دا پریکړه د امریکا د حکومت د ورته اقدام په ځواب کې کړې. د امریکا حکومت د اګست په لومړۍ نیټه د ترکیه د کورنیو چارو او عدلي پر وزیرانو بندیز ولګاوه. واشنگتن له انقرې غوښتنه کوله چې د اندرو برانسن په نوم یو امریکایي کشیش یا پادري چې د ترکیه حکومت نیولی خوشي کړي. واشنگتن تېره اونۍ پر انقره د فشار زیاتولو لپاره د ترکیه د کورنیو چارو او عدلي پر وزیرانو بندیزونه ولګول. اندرو برانسن په ترکیه کې د کومې تروریستي ډلې له غړیتوب پرته د تروریستي فعالیتونو د ملاتړ په جرم محاکمه کیږي. او د چچنیا په ګلیګادین کلی کې زرګونه کسانو د یوسف تیمورخان په نوم د یو وګړي د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. یوسف تیمورخانوف په 2011 کال کې د یو روسي ډګروال یوری بوګدانوف د قتل په جرم نیول شوی او په 15 کال بند محکوم شوی و. بوګدانوف د چچنیا په خلکو کې په بد نوم درلود او د یوې چچنۍ ښځې د تښتولو او ظالمانه قتل په جرم 8 کاله په زندان کې تیر کړل او تر خوشي کېدو وروسته په مسکو کې په ډزو ووژل شو. سره له دې چې یوسف تیمورخانوف د ډګروال بوګدانوف د ویشتلو په جرم نیول شوی و، خو هغه د بېګناهۍ ادعا کړې وه. تیمورخانوف د جمعې په ورځ د سایبریا د اومسک ښار کې په زندان کې مړ شو. د هغه مړی پرون د چچنیا ګلیګادین کلي ته ورسېد او ډېر خلک د درناوي لپاره د هغه جنازې ته ورغلل. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې دفاع وزارت وایي ننګرهار ته اضافي سرتیري استولي دي.
ما فقط برای حمایت پلیس رفتیم. در خط اول پلیس است، در صورتی که ضرورت یافته به حمایت از نیروهای امنیتی ادامه میدیم.
اپا دا سال که چه پا ننگرار که پا ورسته اونهی که خونده حملی و شیا و لزگون اکسان بکی مده شول. در ترکیه و لسمش رجب طیب اردوغان وی امریکا ته صبر ختم شوه.
موږ تر پرونه منتظر وو، اوس خپلو همکارانو ته دستور ورکوم که د امریکا د کورنیو چارو او عدلیې وزیران په ترکیه کې پانګې ولري کنګل یې کړي.
او د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
غرمه ډوډۍ ته مې زو په مردارو لاسه نه خورو، خو ځینې مستریان شته چې د لاسنۍ تورې په همدا تورو لاسو باندې شروع کوي وي خوري. اوله د مستري یمه، کوم مشکل نشته، ده مننه هم داسې قوي یم، بس زور یې نه رسېږي.
بیا مهم سهار بخیر. لومړی مطلب ترازو. په ننګرهار ولایت کې چارواکي د امنیتي تدابیرو د شدت خبر ورکوي، په داسې حال کې چې دا ولایت په وروستیو اونیو کې د خونړیو حملو شاهد و. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي هغه ولایت ته اضافي ځواکونه استولي او د اړتیا په وخت کې له پولیسو سره مرسته کوي. خو د جلال آباد یو شمېر ښاریان وایي د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله اندېښنې هر ورځ زیاتېږي. فرشتي جلالزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د جلال آباد ښار اوسیدونکی ذبیح الله ازمری وایي په ښار کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله هر وګړی له خپله کوره د وتلو ویره لري. ذبیح الله ازمری تر دې مخکې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی و. هغه پرون ازادي راډیو ته وویل د ښار اوسیدونکي هر غړی د انتحاري حمله وسلوال نشته او چاودنې په ویره کې اوسي.
مخکې خلکو د چا زامنو یا د چا د کورنۍ غړو چې په عسکري قطعات کې وو هغوی به احساس د تشویش کوو. اوس عام خلک چې کور ته وځي، کراچیوان کراچی پسې ځي، دوکاندار دوکانداری ته وځي، تجارت تجارت ته وځي او ډاکټر چې خپل معاینخانې ته ځي، دوی ټول په ځان باندې شش کلمې وایي. حالت امنیتي حالت ګواښ لاندې دی.
خو د ننګرهار د والي ویان د تاوله خوګیاڼي بېګا ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو د اضافي ځواکونو له ورتګ سره به امنیت ښه سي. خوګیاڼي ننګرهار ته د ملي اردو د تازه ورغلو عسکرو د شمېر له څرګندولو ډډه وکړه، خو ویل چې پرون د افغانستان د پوځ لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی هم د دې ولایت د امنیتي وضعیت د څېړنې لپاره په ننګرهار کې و.
دا ګمارم هم ولایتي شورا لوري هرکلی شوی دی او هم د ولسون لوري دوی ته په غاړه کې ګلونه واچول شول. د جلال آباد ښار امنیتي مسؤلیت لپاره د پولیس ځانګړې قطار رسېدلې ده او ډېر ژر به د ښار په ټولو سیمو کې د پولیس وګمارل شي. ملي اردو به د ځانګړو له مخې تر دې وروسته د ترفره کړي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د ملي اردو ځانګړي ځواکونه د ملي پولیسو د ملاتړ لپاره په جلال آباد ښار کې ځای پر ځای شوي دي.
ما فقط صرفا برای حمایت پولیس رفتیم. در خط اول پولیس است و برای حمایت از او ما هستیم که در صورتی که ضرورت بیفته به حمایت از نیروهای امنیتی ادامه می
دا په داسې حال کې چې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې په نوم ډله په یو رپورټ کې چې پرون ازادي راډیو ته رسیدلی وایي چې په ننګرهار کې په وروستیو شپږ میاشتو کې څه ناڅه 300 کسان په انتحاري حملو وسلوالو نښتو او چاودنو کې وژل سوي او تر اوسه وضعیت زخمیان شوي دي. خو د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي ادعا کړې چې د ملکي تلفاتو شمیر دومره لوړ نه دی. په ننګرهار کې په وروستیو کې خونړۍ حملې وسوې. د زیاتو حملو مسؤلیت په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان وسلوالو اخیستی دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د څارنې ځانګړې ادارې پرون ویلي چې د افغانستان حکومت د دې هیواد پر 15.5% خاوره واکمني لري او تر واکمنۍ لاندې سیمې یې 1% د تیر کال په پرتله کمې شوې دي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د داعش وسلواله ډله د دوی په پوځي عملیاتو کې سخته ځپل سوې ده. د دې وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش په ننګرهار کې پوځي عملیاتو ته اشاره وکړه. وی ویل چې د ننګرهار په نازیانو په چیرواګام چپرهار او کوټ ولسوالیو کې د داعش ډله او نور وسلوال تر ډیره حده ځپل شوي دي او له دې امله وسلوالو د غچ اخیستلو لپاره په جلال آباد ښار کې پر ملکي اهدافو حملو ته شدت ورکړی دی.
ازادي خبری مجله اوري.
بیا هم د ننګرهار په اړه یو بل راپور. د ننګرهار د حج اوقاف ریاست د ولسي جرګې د غړي ظاهر قدیر هغه څرګندونې بې بنسټه بولي چې ګواکې د دغه ولایت اکثریت دینی مدرسې د داعش په تبلیغاتي مرکزونو بدل شوي. د ریاست سرپرست للتان همت ازادي راډیو ته وویل ټولې دینی مدرسې د دوی تر کنټرول لاندې دي او په دې اړه یې اندېښنې بې ځایه دي. خو یو شمېر دینی عالمان بیا په ځینو مدرسو کې د مخ پر زیاتېدونکي افراطیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي حکومت یې باید مخه ونیسي. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ننګرهار د حج اوقاف ریاست مسؤلین وایي د ننګرهار د دینی مدرسو په اړه راپورته شوې اندېښنې واقعیت نه لري او دوی په ټولو مدرسو خپل کنټرول لري. د دغه ریاست سرپرست للتان همت د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار د دینی مدرسو ټول درسي میتودونه دوی په جدي توګه څاري.
د شریعت مطالعه د اصول او د قانون د حج اوقافو د وزارت او زموږ د ارشاد حج اوقاف د ریاست د نظارت او کنټرول لاندې دي او په دې کې انشاء الله هېڅ قسم د فکر مطالعه نه ده پیدا شوې او نه پکې شته دی چې خدای نخښه دی چې نور قسم درسونه پکې تدریس کېږي. دس انشاءالله نه شوه زموږ په حدودو کې.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي ظاهر قدیر ویلي چې په ننګرهار کې د شاوخوا 400 دینی مدرسو اکثریت د داعش د جلب و جذب او تبلیغاتو په مرکزونو بدلې شوې دي. ځینو ورځپاڼو د ښاغلي قدیر له قوله دا هم ویلي چې د حکومت د هڅو باوجود داعش یا اسلامي دولت نومې ډله په ننګرهار کې فعاله حضور لري او دغه ولایت له تورې بوړې سیمې د ستراتیژیک مرکز په توګه کار اخلي. په ننګرهار کې د داعش د حضور او فعالیت په اړه د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې امریکا د 2018 میلادي کال د اپریل پر 14 د ننګرهار پاچین ولسوالۍ تر ټولو ستر ناتومي بم وغورځوه. د دغه بم له غورځولو وروسته داسې تمه کېده چې په ننګرهار کې به د داعش فعالیتونه کم شي، خو په دې وروستیو کې دغې ډلې په ننګرهار کې مرګونې بریدونه کړي دي. له دې ټولو سره سره یو شمېر دینی عالمان په دینی مدرسو کې د مخ پر زیاتېدونکي افراطیت په اړه اندېښنه ښیي. دینی عالم احسان الحق نفي وایي له دینی مدرسو د ناسم استفادې لپاره باید حکومت په ټولو مدرسو جدي کنټرول ولري.
بدون له مدرسې زموږ ژوند ناممکن دی او دا فکر باید څوک ونه کړي چې مدرسه د هیڅ نه وي. ولې باید درسونه په شکل مخکې لاړ شي؟ دا باید کنټرول وي. دغه باید مستند علما ځای په ځای شي. دغه داسې علما چې په رښتیا هم له اسلام نه سم ترجمانی کولای شي او سم تعبیر کولای شي، دغه استادان به کې موجود وي. د دې تر څنګ چې موږ زده کړه کوو، موږ علوم زده کوو، موږ اسلام پکې زده کوو، باید خبره هم پکې زده کړو چې د مسلمان عادت او رویه او خوی او فکر باید څنګه وي.
د ښاغلي حنفي په خبره کې څام اوس په هیواد کې دننه د دینی زده کړو لپاره ښه زمینه برابره شوې چې دغه مسلې تر ډیره د افراطیت مخه نیولې، خو بیا هم پر ټولو دینی مدرسو د حکومت څار حتمی دی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له رضوان مراد اورو.
ډیلی میل ورځپاڼې په لندن کې د افغانستان د سفیر په حواله لیکلی دي چې یو شمیر سخت دریځه کسان چې برطانوي پاسپورتونه لري د افغانستان او پاکستان ترمنځ قبایلي سیمو کې فعالیت کوي. ډیلی میل لیکي داعش ډله چې په تیرو دوو کلونو کې په سوریه او عراق کې ماته وخوړه اوس په افغانستان کې ځان ته د فعالیت زمینه برابروي. په لندن کې د افغانستان سفیر دی ورسپانې ته ویلي دي چې د ده په باور دا سخت دریځ چې په اصل کې پاکستانیان دي او اوس یې برطانوي اسناد ترلاسه کړي په اسانۍ کولی شي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ قبایلي سیمو کې فعالیت وکړي، ځکه دوی په محلي ژبه خبرې کولی شي او په تګ راتک او مشک کېدو کې هم ستونزه نه لري. د افغانستان سفیر ویلي دي دا سخت دریځ افراد نه یوازې افغانستان بلکې برطانیې ته هم ګواښ ګرځي. ډیلی میل لیکي چې همدې خطر ته په پام د افغانستان او برطانیې استخبارات په ګډه کار کوي چې دا کسان ونیسي. ډیلی میل په خپله تازه ګڼه کې د پکتیا په مرکز ګردیز کې پر یو جومات د شنبې د ورځې د ځان وژونکي برید په اړه هم لیکنه کړې ده. ډیلی میل د هغو سلګونو کسانو تصویرونه خپاره کړي دي چې د شنبې د ورځې په برید کې د وژل شوو کسانو جنازې ته راټول شوي وو. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په پکتیا کې د اهل تشیع پر جماعت د خونړۍ برید جنگي جنایت بلل کېدای شي. ډیلی میل ورسپانې د ګردیز د پیښې د قربانیانو د خپلوانو له ډلې څخه د حاجي سلطان په نوم د یو کس څرګندونې هم نقل کړي دي. اویا کلن حاجي سلطان د ورسپانې ته ویلي چې حکومت د شیعهګانو د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلی دی، خو نوموړي د ګردیز پر جماعت برید د افغانستان د دښمنانو کار بللی چې په خبره یې غواړي د افغانستان د خلکو ترمنځ تفرقه پیدا کړي. حاجي سلطان ډیلی میل ته ویلي د افغانستان دښمنان به هیڅکله ونه توانیږي چې په دې اعمالو سره افغانان وویشي. ټایمز آف انډیا ورسپانې د هغه افغان کیسه خپره کړې ده چې د درملنې لپاره هند ته تللی خو د وخت په تېرېدو سره د نشه یي موادو په یو قاچاق وړونکي بدل شو. ټایمز آف انډیا د پولیسو په حواله وایي چې شپږ دېرش کلن محمد نادر خادم له دوه کیلوګرامه هیروینو سره نیول شوی دی. نادر څو کاله مخکې په زیړی اخته شوی و او د درملنې په خاطر هند ته لاړ. ورسپانه وایي هند ته سفرونو او د محمد نادر درملنې زیاتو پیسو ته اړتیا لرله او د هغه وخت د نشه یي موادو په قاچاق وړونکي بدل شو چې د یو بل افغان په مشوره یې له افغانستان څخه د مخدرو موادو قاچاق پیل کړ. ټایمز آف انډیا لیکلي دي چې محمد نادر خادم د اته کروڑه هندي کلدارو په ارزښت نشه یي موادو سره ونیول شو او اوس په زندان کې دی.
په هیواد کې د ټولنې د اصلاح او سمون په هدف د علماو یو څلېرویشت کسیزه کمیسیون په کار پیل وکړ. دغه کمیسیون به د مولوي قیام الدین کشاف مشرۍ په درې ګونو کمیټو کې د فساد او ناوړه کړنو د مخنیوي او د ټولنې د اصلاح لپاره خپل وړاندیزونه او طرحې د عملي کېدو لپاره له ولسمشر اشرف غني سره شریکوي. اخوا د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالنشان مشر او د ولسمشر سلاکار اکرم خپلواک دغه کمیسیون جوړېدل اغیزمن بولي او د دوی د وړاندیزونو او طرحو د عملي کېدو ډاډ ورکوي. واصل وصال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ولسمشر محمد اشرف غنی د یو ځانګړي حکم له مخې د مولوي قیام الدین کشاف په مشرۍ د دینی علماو یو څلېرویشت کسیز کمیسیون د ټولنې د اصلاح او ناوړه کړنو د مخنیوي په هدف په کار پیل وکړ. د دغه کمیسیون مشر قیام الدین کشاف د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د دې کمیسیون له لارې به دوی یو لړ مهم موضوعات راسپړي او ولسمشر ته به وړاندې کوي.
دا په یو اسلامي هیواد کې د اسلامي نظام د شارک حاجتونه لري. دا موضوعات یعنی تقریبا ټول هغه مسؤلیتونه چې د اجتماع یا د ټولنې په اصلاح کې مهم رول لري هغه په دې کې ځای شي. کمیټې به له خیره کار شروع کړي، کمیټې به خپلې طرحې وړاندې کړي. دا طرحې به وزیر محترم جمهور رئیس ته او د هغې نه وروسته به په دې عملي کار شروع کړي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبې په ورځ په ارګ کې د اداري فساد په وړاندې د ممبر غ کانفرنس په پای کې وویل چې یوې وړې مفسدې ډلې د دیرش میلیونو افغانانو شهرت په مځکه ویشتلی. په دغه کانفرنس کې شاوخوا 200 علماو ګډون کړی وو او دوی د فساد په وړاندې د ممبر غ کانفرنس په وروستۍ ورځ په خپل پریکړه لیک کې له عدلي او قضایي ارګانونو وغوښتل چې د مفسدینو په وړاندې په خپلو پریکړو او فیصلو کې قاطع واوسي. بلخوا د افغانستان لوی سرنوال فرید حمیدي چې په دغه کانفرنس کې ګډون درلود وویل چې له فساد سره مبارزه ګډو هڅو ته اړتیا لري او دینی علما باید د فساد په وړاندې په مبارزه کې فعاله او پراخه ونډه واخلي. ښاغلی حمیدي زیاته کړه چې د فساد پر ضد په ملي ستراتیژۍ کې به د دینی عالمانو سپارښتنو ته ځای ورکړي او عمل به پرې وشي. له دې وروسته د ولسمشر د شپږ سوه درې څلوېښتم ګڼه حکم له مخې د مولوي قیام الدین کشاف په مشرۍ د دینی عالمانو یو څلوېښت کسیز کمیسیون وټاکل شو چې په دریو کمیټو د ارشاد د پیاوړتیا او رسنیو د اغېزمن رول، د علماو د انسجام او د دینی مدرسو او تعلیمي نصاب په برخه کې کار کوي.
جنگ دولک سوله
سوله او ملي يواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په غزنی ولایت کې مدني فعالان د ښځو د روغتیا برخې ته د نه پاملرنې په اړه انتقادونه کوي. دوی له حکومت غواړي په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي چارې ډېرې شي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
کلتوري دودونه له ولسوالیو څخه د ولایت او نورو حوزوي روغتونونو ته د لارو ناسم امنیت او د دې تر څنګ ښځو ته په درنه سترګه نه کتل هغه ستونزې دي چې ښځې یې له روغتیایي اسانتیاوو بې برخې کړې دي. دا چې په غزني کې په یوویشتمه پیړۍ کې لا هم د ښځو درملنه په کورني درملو سپیرکۍ او بادیانو کېږي نو مدني فعال جمیل وقار وایي ډېری ستونزې دي چې د ښځو د درملنې مخه یې ډب کړې ده.
اوس هم دا یو شرم ګرنه کېږي چې ښځې له کورې باندې ووځي ډاکټر دیورسی دو ملت دا سی نارینه ډاکټران دی او خزینه ډاکټران نهسته. بل ستونزه دا سی روغتیایي مرکزونه متاسفانه دی مو سیمو کم دی او خلک سی وسنه لري پیسې نه لري او اقتصادي خنه ده نو تر خار پورې راوړلای نه سی.
څنګه چې د افغانستان په پښتني سیمو په ځانګړي توګه په غزنی کې د شزو او سړو په خوراک شاک او پوشاک کې توپیر لیدل کېږي نو حکمت الله آریان وایي ښځو ته ارزښت نه ورکول هغه مشکل دی چې روغتیا ته یې پاملرنه نه کېږي.
هغوی ډاکټر ته په دې خاطر باندې نه وړل کېږي چې دوی بېغوره دي او اصلا روغتیا ته پاملرنه نشته، عامه پوهاوی نشته په دې برخه کې. زه متاسفانه دغه ستونزه اوږدېږي. دوی په نن او سبا باندې دغه خپل مریض پرېږدي تر څو دغه ستونزه ډېره جدي سي. دا حالت بیا په ماشومانو باندې هم بد اغېزه کوي او په کور کې نورې ستونزې هم زیږوي.
دا چې د غزنی خلک په یو غریبه ټولنه کې ژوند کوي نو مدني فعال سیف الله مفتون وایي د امکاناتو د نشتون له امله هم ښځې روغتونونه تنبیول کیږي.
نور لاملونه هم سودا چې امکانات نشته په سمو کې سي د خپل ناروغان تر روغتیایي مرکزونو کول ورسي. مثلا اقتصادي وضعیت کې خلکو به خیر زیات خراب ده. د 10 کلسې ساتي موټر وجود نه لري.
دا چې په غزنی کې له ښځو سره مرستندوی ادارو هم څه کړي دي کنه نو په غزنی کې د ښځو چارو رئیس شکوری ولی ازادي راډیو ته وویل په دې اړه د روغتیا ریاست په همکاري زیاتې هڅې کړي دي څو ښځې له دغه حالت څخه راووځي.
ما در ریاست امور زنای ولایت غزنی البته برنامه آگاهی دهی
دا وای د حج او اوقافو ریاست سره هم د منبر لاله د عامه آگاهی په برخه کې غونډینی ولی دي. خو بیا هم ډیرای خلک دې ته نه حاضرې څو د میرمنو درملنې ته پام واړوي
و بخصوص ما به ریاست حج او اوقاف کې ما جلسه.
غزنی د افغانستان د هغه ولایتونو له جملې څخه یو دی چې ډیرای برخې جګړو ځپلې ده چې زیاتې میرمنې د روغتیا تر څنګ د ژوند له اړینو اسانتیاو څخه بے برخی دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو ډاٹ کام د ازادي رادیو د آنلاین خبرونو د اوریدو لپاره آدرس دی. کولی شئ راپورونه او مطالب هم په دغه ویب سایټ کې ولولئ. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د امریکا په وړاندې د خپل صبر د پای ته رسیدو خبره وکړه او وی ویل د امریکا د حکومت پر دوه لوړ رتبه چارواکو بندیزونه لګوي. په ترکیه کې د یو امریکایي کشیش د نیول کېدو له امله د دواړو هیوادونو په سیاسي اړیکو کې یو وار بیا لانجې زیاتې شوې. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې پر دوه لوړ رتبه امریکایي چارواکو به بندیزونه ولګوي. اردوغان ویلي دا پریکړه د امریکا د حکومت د ورته اقدام په ځواب کې کړې ده. د امریکا حکومت تیره اونۍ د ترکیه د کورنیو چارو او عدلیې پر وزیرانو بندیز ولګاوه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې یوې غونډې ته وویل چې حکومت یې تر اوسه له صبره کار اخیستی و خو بالاخره یې پریکړه وکړه چې د امریکا حکومت ته ورته ځواب ورکړي.
موږ تر پرونه منتظر وو. اوس خپلو همکارانو ته دستور ورکوم او غواړم چې که د امریکا د متحدو ایالاتو د کورنیو چارو او عدلیې وزیران په ترکیه کې پانګې ولري کنګل یې کړي. خو د دې تر څنګ د ترکیې ولسمشر وویل چې له امریکا سره د خپل هیواد دوستانه اړیکې غواړي او باور لري چې له واشنګټن سره د هرې ستونزې د حل توان لري. په ترکیه کې د دې لوړ رتبه امریکایي چارواکو د شخصي پانګې د موجودیت په اړه معلومات نسته. د امریکا حکومت مکرراً له انقرې غوښتنه کوله چې د اندرو برونسون په نوم یو امریکایي کشیش چې د ترکیې حکومت نیولی خوشې کړي. واشنګټن تېره اونۍ پر انقره د فشار زیاتولو لپاره د ترکیې د کورنیو چارو او عدلیې پر وزیرانو بندیز ولګاوه. کشیش اندرو برونسون په ترکیه کې د کومې تروریستي ډلې له غړیتوبه پرته د تروریستي فعالیتونو د ملاتړ په جرم محاکمه کیږي. د مجرم ثابتېدو په صورت کې هغه حتی په 15 کاله بند محکومېدلی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جمعې په ورځ په سنګاپور کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوشوغلو سره وکتل او د کشیش برونسون د برخلیک په اړه هم خبرې ورسره وکړې. پومپیو تر دې کتنې وروسته خبریالانو ته ویلي وو هیله من دی چې په راتلونکو ورځو کې د برونسون د ازادۍ په اړه زیات پرمختګ وشي.
اوس هم د خبرونو لنډیز. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وی په جوزجان کې د داعش تسلیم شوی وسلوال د هغه ولایت ملکی ادارې ته سپارل شوی دی. دفاع وزارت په وینا تیرونی د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د 250 وسلوال دولت ته تسلیم شوی و. د افغانستان د سولې ولسي حرکت د کابل ښار په غازي سټډیوم کې سترې غونډې ته تیاری نیسي. دا غونډه د پنجشنبې په ورځ ترسره کیږي. په میمنه ښار کې اول وار د میوې یو مارکیټ جوړ شوی دی. د فاریاب والی ویل د مارکیټ د امنیت په تامین او دوکانونو د برق پرسولو کې به مرسته کوي. په ایران کې د مظاهرو په څلورمه ورځ د یو وګړي د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. د ایران د پلازمینې تهران په ګډون په زیاتو ښارونو کې پرون خلک د خپل کمزوري اقتصادي وضعیت له امله د اعتراض څرګندولو لپاره لارو او سړکونو ته وتلي وو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د امریکا د کورنۍ چارو او عدلی پر وزیرانو شخصي بندیزونه لګوي. اردوغان ویلي دا پریکړه د امریکا د حکومت د ورته اقدام په جواب کې کړي. او د چشنیا په ګلیداګین کلی کې زرګونه کسانو د یوسف تیمورخانوف په نوم د یو وګړي د جنازې په مراسمو کې ګډون وکړ. دای د یو روسي ډګروال بوري بوګودانوف د قتل په جرم نیول شوی او وژل شوی. د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. همدارس facebook.com/ازادي رادیو د ازادي رادیو پښتو فیسبوک د کولای شي د خبرونو حل ته هم ولولې او نور مطالب او ویډیوګانې هم وګوره.
د ژوند رنگونه.